رادیو آزادی امروز هستید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف از شما اجازه میخواهیم و میکروفون را برای رضوان مراد مسپارم. خوش آمدید مراد صاحب.
در ازیاد من جاوید نعیمی دوستان و دیو ستخ پراونه در سید قادر جلالوف به تکنیکی همکاری وړاندکی گی. در روان خبرونه پترس که اوری چه دفاع وزارت وی که چیره امریکا د افغانستان لپاره د خپل تګلارې په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکې سیمه یې اړخونه په پام کې ونه نیسي نو جګړه پای ته نشي رسیدای. د ولسي جرګې او شمر وکیلان او افغان تحلیلونکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره ښه مرجع حکومت رهبری ده نه د سولې شورا. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات تو مهم خبرونو ته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لوی اکثریت په شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نورو بندیزونو ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر له ان بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل ولسمشر ټرمپ دا واضح کړې ده چې باید د سیمه ییزو لورو په چلند کې بدلون ووینو، په ځانګړي ډول پاکستان چې باید د طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کم کړي. مکماستر د افغانستان د کړنلارې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړو زیات ندی څرګند کړي، خو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر متعهد دی چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یا داعش له منځه لاړه شي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي، خو دا نه ده څرګنده چې دا پالیسی به کله اعلانېږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي او افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر سلاکارانو ډزې کړې دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناټو دا سلاکاران د افغان امنیتي ځواکونو د قانون د حاکمیت په اړه له روزنیز پروګرامه په کندهار کې خپل مرکز ته د ستنېدو په حال کې وو. د خبر پاڼې په حواله د ناټو رومانیایي عسکرو چې د سلاکارانو او روزونکو د امنیت مسؤلیت یې درلود پر حمله کوونکي ډزې وکړې او هغې ووژه. په دې حمله کې یو رومانی عسکر زخمی شوی او په کندهار کې د ناټو ځواکونو په پوځي مرکز کې درملنه کیږي. ناټو وایي چې په پیښه کې یو افغان پولیس هم ټپي شوی چې د کندهار په ملکی روغتون کې بستر دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په سرپل کې په پوځي عملیاتو بوخت دي.
در ولایت سرپل ما قطعات اردو ملی رام داریم از پولیس ملی.
خاغلی وزیری وی په سرپل کې موږ د ملی اردو ملی پولیس او نظم عامه او ملی امنیت قطعه لرو او ملی دفاع وزارت چمتو دی چې نور قطعه هم آماده کړي. عملیات فعلا دوام لري او سیمه به له دښمنه پاک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د والی ویان زبی امانی پرون خبریالانو ته ویل چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې مخکې جګړه پکې روانه وه له مرکز د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له امله د طالبانو لاسو ته ورغلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. هغه د ایران د جمهور رئیس په توګه د خدمت د لوړې په مراسمو کې ویل د ایران اسلامي جمهوري به پر موافقه د تیری پیلوونکی نه وي، خو که چیرې له دې تعهده د امریکا د سرغړونې پر وړاندې به غلی پاتې نه شي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د میزایلو د جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د ادعاګانو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې او په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي. ایران او نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره د میزایلو د پروګرام له امله پر دې هیواد د سختو بندیزونو ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې پریکړې پر اساس به د شمالي کوریا پر صادراتو چې تقریبا $1 میلیارډ ارزښت لري بندیز ولګید. شمالي کوریا تیر کال د $3 میلیارډ پر ارزښت مالونه بهر ته صادر کړي دي. د شمالي کوریا حکومت د جولای په میاشت کې دوه انټر کانټیننټل یا لری واټن ویشتونکي میزایل وازمویل چې د امریکا په خوره کې اهداف هم ویشتلی شي. د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک طرحه د امریکا متحده ایالاتو جوړه کړې وه. د پریکړې پر اساس هیوادونه نشي کولای چې د شمالي کوریا د کارګرانو شمیر زیات کړي، له شمالي کوریا سره ګډ تجارتي پروګرامونه جوړ کړي، یا په هغه هیواد کې پانګونه وکړي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې همداراز د شمالي کوریا 9 وګړي او 4 شرکتونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی که امریکا د افغانستان پر ستراتیژي بیډو کړی او د دې کړکېچ سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جنگ به دغه شان دوام ولري. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کتون کې وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خمرجه د حکومت رهبری ده، نه د سولې شورا.
دغه مر لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لاسراوړنه نه لري او دا یو اضافي بار ده د افغانستان پولیس.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمکی او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیول.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هموري چې له مخدر موادو سره د مبارزې وزیره تروریزم او د دې موادو تولید یو له بل سره تړلي ګڼي. د ایران د ولسمشر په توګه د لوړې د مراسمو په باب د حسن روحانی د څرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوري او د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبريږي. ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې په افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی کچېری امریکا د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکېچ سیمې سره اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا کړنلاره باید د سولې او جنگ کړنلاره وي او پر سیمه ایزو قدرتونو هم باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره د زیات فشار سبب شي. د موضوع جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د هغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل
هم ستراتیژي باید جنگ باشن که د داخلي افغانستان فشار بیاریم.
دا ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي څو د سولې لار پرانستې پاتې شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان هم فشار راولي چې له تروریستانو سره مرسته ونه کړي او پر هغو استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو تروریستانو سره کومک کوي. جنرال وزیری زیاته کړه چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل کړنداري په جوړولو کې بیړه وکړي او یوازې پر افغانستان متمرکز کړي، دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت اوس مهال په افغانستان کې د جګړې لپاره پر خپل کړنداره کار کوي. د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس مخکې ویلي و چې په نوې ستراتیژي کې به د جګړې سیمه ایز اړخ په پام کې ونیسي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان، ایران او روسیې د نفوذ له امله هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تیره اونۍ د امریکایي مطبوعاتو په حواله وویل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې په وړاندې بنبست، بې حوصلې او غوسه کړی دی. رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع له وزیر جیم ماتیس او له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د جنرال جان نیکولسن پر برطرفۍ غور وکړي. د ټولو مسلو ته په اشاره په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی علي امیری ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو لوی دلیل د سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د توافق نشتوالی دی. دی وایي زه هیله لرم چې د ولسمشر ټرمپ اداره به له مسایلو سره جدي چلند وکړي او دا ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي. د سیمې هیوادونه د پخوا په پرتله زیاته بدبیني څرګندوي. پاکستان د امریکا په وړاندې زیات بدبین دی، روسانو مداخله زیاته کړې او غربي ګاونډی هم ورته کار کوي. له دې امله موږ تر هر بل وخت په سیمه کې د سیاسي اجماع په پرتله د زیات شدت شاهد یو. دا لا نه ده څرګنده چې د امریکا دفاع وزارت به څه وخت د افغانستان لپاره خپله نوې کړنلاره اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا دفاع وزارت د نوې کړنلارې پر اساس افغانستان ته د لږ تر لږه 4000 اضافي عسکرو پر استولو هم غور کوي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي کچېرې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې له بیړي کار واخلي او د دې کړکېچ سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان او افغان کتونکي وایي له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره د سولې او روغې جوړې لپاره ښه مرجع د حکومت رهبری ده، نه د سولې عالي شورا. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالي شورا یو اضافي تشکیل دی او باید لغوه کړی شي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي او وایي چې د سولې او پخنۍ لپاره تر ټولو ښه ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده. نور حال د واصل وسال په دې رپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو او افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبری کوي او د افغانستان د سولې عالي شورا موجودیت سمبولیک دی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا له پیله تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري او پکار ده چې لغوه شي.
نظر فکر کوم چې دغمره لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري او دا یو اضافي بار دی د افغانستان پولیس بې ځایه بودیجه پکې مصرفیږي. زما په نظر دا باید زر تر زره لغوه شي او د سولې لپاره باید که چیرې حکومت غواړي باید په صداقت هم نړیواله ټولنه هم حکومت باید د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، باید د اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو د سولې په برخه کې نه یو لاسته راوړنه موږ لرو.
اغلی یون وایي د افغانستان د سولې په تړاو زیاتره مسایل د حکومت مشان مخته وړي او د سولې عالي شورا پکې هیڅ رول نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د مشانو جرګې هم د سولې عالي شورا په فساد تورنه کړې او د دغې شورا په منحل کېدو یې ټینګار کړی و. د دې جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی ویلی و چې د سولې عالي شورا په نوم پیسې هیف مل کیږي او د دغې شورا غړي په یو وخت څو بیلابیلې دندې لري. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا نوی مشر محمد کریم خلیلی ویلی چې دغې شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. له دې سره چې اغلی آرین یون د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه د حکومت د رهبرۍ کار ګڼي، خو د سولې د عالي شورا ویان امین الدین مظفری دا د سولې شورا ستره لاسته راوړنه ګڼي او د دغې شورا موجودیت د افغانستان د سولې لپاره یوه اړتیا بولي.
برخلاف آنچه که دوستای ما ادعا دارند ما دستاوردهای هم داریم.
هغه څه چې زموږ دغه دوستانی وایي د هغه برخلاف موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. لومړی د افغانستان د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل، دوهم په ملي کچه د سولې لپاره یو ځانګړی ادرس، او دریم د هغو کسانو لپاره د مذاکراتو د زمینې مساعدول چې غواړي حکومت سره مذاکرات وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان د سولې عالي شورا موجودیت سمبولیکه بڼه لري او ډېری کارونه نمایشي او بې ګټې دي. ښاغلی اعظمي وایي د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه دی، نو ښه به وي چې د افغانستان د سولې موضوع د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې مطرح شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل لوی خارون کې په صفه ډول اورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي کنړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې مخه ونیسي، همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. حکمتیار د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل وضعیت داسې حالت ته رسېدلی چې په خپله ایراني جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخلې خبره کوي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه وښوده. انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که نړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه هم ونیسي، دا همکاري له افغانانو سره کافي ده.
متاسفانه اوس زموږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایراني جنرالان وایي افغانستان مو له ځمکې او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیولی. که بین المللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پیږي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، نو د هغوی هم دا مرسته موږ ته کفایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران د سپای پاسداران یوه قومندان احمد رضا پردستاني ایراني رسنیو ته ویلي وو سربیره پر دې چې د ځمکې او هوا له لارې افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې دی، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي وو چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو ترڅنګ په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فراه والي عارف شاه جهان هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د سپای پاسداران د نیروی قدس سینې غړي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فراه کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د استوګنې امکانات برابر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، خو د دوی په خبره پکار ده چې لاسوهنې مستند شي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ګاونډي هېوادونه چې پاکستان او ایران دي هغه د افغانستان په چارو کې پوره پوره لاسوهنې لري. په دې وروستیو کې افغانستان د ملګرو ملتونو سره یو ځای په داسې اسنادو مدارکو باندې کار کوي چې به هغه په افغانستان کې د ګاونډیو هېوادونو مداخله ثابتوي او غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وړاندې کړي.
د ښاغلي عاطف په خبره تر کومه چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لاسوهنې کره نشي او په اړه اسناد راټول نشي، ستونزمنه ده چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې د ادعاو په اړه مو د ګلبدین حکمتیار د اندېښنو رپورټ واورید.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
لا نشي مواد سره د مبارزه وزیر تروریزم او د دې مواد تولید یو لبل سره تړل غني او هله خيچه ټول دولتي ارګانونه پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. سلامت عظیمی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل کڅ هم امنیتي ځواکونه د وسوالو مخالفانو د سپلو په عملیاتو بوخدي، خو د تروریستانو د مالی منابعو د لمنځوړلو د کوکنرو د کښت د تولید د مخنیوي لپاره هم باید مبارزه وشي. خان محمد سین په ریپورت لري.
له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نامنیو او جنگونو د شدت او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځپل د دې لامل شوي چې پام اخوا شي او د مخدرو موادو کښت او د دې موادو تولید زیات شي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د شنبې په ورځ خلکو ته د مخدرو موادو د زیانونو په هکله د پوهاوي د پروګرام د دریو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د نامنیو د پراخېدو له امله د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت یوازې د هغو ملي او نړیوالو ادارو پر اوږو ایښودل شوی چې قانون مکلفې کړي، خو د دغو موادو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره نورو ادارو لږه پاملرنه کړې ده. مرمن عظیمی مخدر مواد غلی سونامی گنی چه پا خبر دروگ دیده ده پراخیدو ترسنگ ده تروریزم ده تمویل اصلی سرچینه ده.
ناامنی یکی از
علتهای
اساسی
دی وبل ننانه ناامنی ده مخدر مواد و ده تولید و قچاق اصلی لامل ده. نن زمان طول امنیتی زوکونه ده مخالفینو پر زپلو بختی او کم کارونه چه سکتوری ارگانونو باید ده دغ مواد و ده مخنیوی لپاره کرده وی کافی نده. خب یا هم حسی کیگی چه پا دی برخه که مبارزه جدی شه.
مبارزه جدی و صورت بگیره.
هم به د ورځې په کانفرانس کې د مخدره موادو وزیر د سلويخت میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره د مخدره موادو د زیانونو د عامه پوهاوي او د بدیلو پروژو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړل. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو ډیر کښت د هیواد په لسو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوی دی. دا وزارت دا هم وایي سربیره پر یادو ولایتونو په روان کال کې کوکنار په شمالي ولایتونو او په تیره په بلخ کې زیات کرل شوي دي. د سیګار ادارې ویلي چې د افغانستان 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په ملي شورا کې د دغه ولایت استازي وایي چې د هلمند له 1400 ولسوالیو څخه په 2 ولسوالیو کې چې د مخالفینو په واک کې دي کوکنار ډیر کرل کیږي. د سیاسي چارو پوه محمد آصف ننګ مخدر مواد او تروریزم سره تړلي ګڼي او ټینګار کوي چې نړیواله مافیا هڅه کوي د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق د پراختیا لپاره جنګونو ته زمینه برابره کړي.
مکمله دا د جنگ د کړی یوه برخه ده. د دې پیسه خو ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکي د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړی. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده او له جنگ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
ښاغلی ننګ، په افغانستان کې کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار محدودیت او وزګارتیا ته په کتو سره ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تاوتریخوالي او د وسلوالو مخالفینو د کمزوري کولو لپاره خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي.
و امریدل چې د نشي مودو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې لکه څنګه چې تروریزم پر وړاندې مبارزه کیږي، باید دغه راز د نشي مودو د کښت او تولید او قاچاق پر وړاندې هم مبارزه وشي. او اوس هم له اجمل انورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
ایران ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر سره هم مهاله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې. دا مقاله ژورنالیست او لیکوال کارلوټا ګال لیکلی او سرلیک دی. په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا حضور کمیږي، ایران د غلطه نفوذ پراخوي. کارلوټا ګال په دې لیکنه کې د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او همکاریو په اړه ډېر تیاره اړخونه رابرسیره کړي. وایي په تیرو کلونو کې امریکا د ایران په دوو خواوو کې د دې هیواد دوه دښمنان په افغانستان کې د طالبانو امارت او په عراق کې صدام حسین وځپل چې ایران له دې وضعیت څخه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره ګټه واخیسته. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله وایي ایران له خپلو پخوانیو دښمنو طالبانو سره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی. دوی ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. طالب مشرانو ته یې خوندي سرپناوي برابرې کړي او د هغوی د موټرو تیل ورکوي. ورځپاڼه دا په 2 لسیزو کې په افغانستان کې د ایران تر ټولو لویه مداخله ګڼي. په لیکنه کې د پخواني افغان استخباراتي چارواکي او د فرا د وسني والی محمد عارف شاه جهان له خولې ویل شوي سیمه ییز سیاست بدل شوی. په فرا کې تر ټولو پیاوړي طالبان اوس ایراني طالبان دي. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې سختریزو سنی طالبانو او سختریزي شیعه ایران خپلو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ماموریت د کمزوري کولو لپاره پخواني اختلافات یوې خواته کړي. لیکوال زیاتوي اوس ایران طالبانو ته د خپل دښمن په سترګه کم او په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو د یوې وسیلې په توګه زیات ګوري. ورځپاڼه د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کوي چې له ایران څخه د ستنېدو پر مهال په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. د بېلابېلو سرچینو په حواله وایي چې ملا اختر محمد منصور نه یوازې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره لیدنې کتنې کړې وې، بلکې د ایراني ادارو په مرسته یې له روسانو سره هم کتلي وو. د نیویارک ټایمز په دې اوږده لیکنه کې د هرات ښار د واړه ایران په نوم یاد شوی او د سیمه ییزو چارواکو له خولې زیاتوي دا ښار له ایراني جاسوسانو، پټو ایجنټانو او وژونکو ډلو ډک دی چې په وروستیو کلونو کې دغلته قتلونه کړي او خلک یې تښتولي. په لیکنه کې د پولیسو په وینا ویل شوي ایران دغلته ترهګر او جنایتکار بانډونه تمویلوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د ټیم ترمنځ د اختلاف مسله راخیستې. وایي ولسمشر ټرمپ د خپل ملي امنیت سلاکار مک ماستر سره په پرله پسې غونډو کې دوه پوښتنې تکراروي، او هغه دا چې ولې امریکایي پوځ په افغانستان کې بریا ته نه رسیږي او ولې له 14 کاله جنګ وروسته هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ښکیل دي. ورځپاڼه وایي دا ولسمشر دا دوه پوښتنې دغلته د هغه بحث څرګندونه کوي چې آیا په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغلته نور امریکایي سرتیري واستول شي او کنه.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د جمهوری ریاست په دوهم دور کې د لوړی مراسم تر سره کړل. په دې اړه په شاندارو مراسمو کې د لک تر لګه سلو بهرنیو هیوادونو استادو ګډون کړو. د روحاني د لوړی مراسمو ته په ورغلو ملمنو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. روحاني پرون ویل چې هیواد به له نړیوالو سره د همغږۍ او همزیستۍ لپاره پرمخ ځي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز رپورټ له فرشتې جلال سي اورو.
اته شپته کلن روحانی په ایران کې لامنځله سیاستوالو ګڼل کیږي. هغه په ایران کې د مې میاشتې په 19 نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوهمه دوره وګټله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د تیرې پنځشنبه په ورځ د جمهوری ریاست لپاره د هغه بیا انتخاب تایید کړ. روحانی په تهران کې مراسمو ته چې تر سل زیات بهرني استازي او پلاوی ورغلي وو وویل چې په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د هغه د جمهوری ریاست د لومړی دورې ستر کار وو. روحانی همدارز امریکا ته خبرداري ورکړ چې که د موافقه پر اساس خپل مسؤلیتونه ته پام ونه کړي ایران به په مقابل کې غلي پاتې نسی.
ملت ایران ثابت کرده است
دا ایران ولس ثابت کړی چې احترام ته په احترام او تحریم او تهدید ته په متناسب اقدام ځواب ورکړي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د مزایلو جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د اداګانو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مقرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللي او په خپل انتخاباتي کمپاین کې حتی ژمنه کړې و چې دا موافقه به لغوه کړي. په ایران کې پرون د حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. موګرینی د روحانی د لوړی په مراسمو کې تر ګډون مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل، خو د دې کتنې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ایران مطبوعات وایي چې لشته لږه د 130 بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په تهران کې په پرونیو پرتمینو مراسمو کې ګډون درلود او دا د ایران لپاره چې یو مهال منځوي شوی و ستره خبره وه. د ایران د قانون پر اساس حسن روحانی دوی ونی وخت لري چې خپل کابینه د هغه هیواد پارلمان ته وروپیژني.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خدا او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پر ورځ پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسی ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پای لوبو کې گول وهنی کړی دی. ګرن نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوب په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار با په خپل نوی ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15.5 لک یورو ماش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوی ټیم کې د بریا هیله کړي، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپایي ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو پکې سرغړونه شوی کسانګه پښتني وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
لارو ده ته وختم پامن کنه سړی دې په خپل اطمینان باندې سترات لې چې وایي زه والا غلا رامندو امنیت سره دا امنیت ستنه حکومت نشي کولای چې دا امنیت جوړ کړي. دا چې خلک جوړ نه کړي حکومت خو په خپل نه ځان نشي کولای. دا ټول د دولت ځوف دی. دولت وظیفه څه ده؟ پوسټ جوړې کړې دي مسؤلیت څه ده؟ د خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسټ ساتي. تاسو به اورئ چې خپل پوسټ هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باټه خوري حساب کتاب نشته وروړه.
بل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتی ځواکونه د ادارې لري چې موږ عملیات کړي کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتره کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې موږ یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتی ځواکونه تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې د فقط 15 متره کې د پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه سړي ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
زما نوم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. استونز دا دي چې دا لار ډیره بې امنیته ده. پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره پک ساته لار بند و بې امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي و د یو منطقې ته چوغه وې د چوغې په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی و.
زمانم شمس الدین ده د خپل د قندوز ولایت تو سدین کای په تخار کې می وظیفه ده منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو موږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرې لکبل خصوصا طالبان دی په دلا کې راوځي په د درز کې کې سدلته په د خوجه پستا کې په دغه منطقه کې راوتی او دا پوسټو باندې عملیات کړو په درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلونه سم وو د غفلا له تخار را روان په لار کې تشویش راته اوس سره کم به قندوز ته ورسېږم.
په کندوز ولایت کې ځینې کسان وو چې په لویو لارو له ناامنیو څخه شکایت کاوه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریکول. دوستانو د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خپرېږي خو اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت وای یو افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر بهرنیو سلاکارانو ډزې کړې دي. یو عسکر ټپي کړی او په خپله بیا په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي او دا مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل کده امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی بغلی پاتې نشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت پر شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نوي بندیزونو ملاتړ وکړ او د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمتری روګوزین د مالدوفا له ولسمشر ایګور دودون سره کتنه وکړه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه مینوالو سلام لایوی ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلی موضوع خبرې کوو. له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه او ډېر افغانان بهر ته لاړل هلته میشت شول عمرونه یې تیر کړل خو ډېرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې. دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل. دغه چاره تر اوسه روانه ده خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري.
آزادی لپاره التزی
زمونږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي باید سره نږدې وقیع پیژندنه وکړي دا مجازي پیژندنه ده.
لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول.
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تګ تمایل لري چې یوه لاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي. د وطن ځوانان او نجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي خو ډېر کله دغسې وادونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي. وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي. کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي مسله جنجالي کېږي او ډېر ځله یې ترمنځ بیلتون راځي. دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي.
دوی د ازادي لپاره هلته ځي. ازادي هم داسې نه ده چې زه وایم فقط دي. بعضې خلک شاید دي د باس د ازادي لپاره ولاړ سي د اوښتانو د ازادي لپاره ولاړ سي لیکن زیاتره خلک دي کې سي او سوکاله ژوند هلته ولري له خاطر ځي. هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ځوند وکړم زما اولادونه به ډېر یو ښه ځوند لري په یو ښه مکتب کې به اوسېږي آرام فکر به ولري له هر لحاظ به ذهن آرامه هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه یو ښه شرایط د کاري ادې سي مثلا هغې ته خطر د مرګ وي هغه به ډېر کمي هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي. اوس خلک اختطاف کېږي نو له خاطر ډېر مشکلات دي.
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډیر کله دوکي هم کیږي. د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځوانۍ عکس نجلۍ ته ورلیږي، او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډیر وي. کله خو داسې هم کیږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي، خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي. مدافع وکیل بابا جان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و.
د واده دپاره هلته دعوتنامې جوړ شوي و، دې دپاره چې دی لاړ شي. بیا هلته چې تللي وو هلته بیا دغه د تصویرو د دروغو مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي وو د دې او د میړه په منځ کې. بیا هغه هلکان ما ته راغلي وو چې دلته مثلا مشکل حل شي، د مشورې دپاره دلته راغلي وو. دغه قضیې محکمې ته نه وتلی، خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګیرو د لارې قضیې حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو.
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمېر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي، خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي، ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي.
کله سي جلکۍ یا هلک پرته له دې نه د خپل ژوند ملګری په خپله خوښه انتخاب کړي، دا په دې معنی باندې هغه کوم خواهشات دي یا کوم معیارونه د خپل ژوند د زندگی د ملګري لپاره کجلکی یاله کی تاکلی هغه نستر لاسه کوي، ځکه دوی یوازې دلته به معیار د لمنځ زیدي خپل ژوندۍ دی وخت رول معیارونه ټول په مغرض یوازې د لپاره معیار خارج تلرسي، سی بیا د دوی پراتلونکو ژوندۍ کې ټکرونه رامنځته کیږي. یعنی هغه ذهن سي د جلکی یاد یاله کی او یا هغه څوس د هواد په داخل کې سي یا بهر کې، نو دی غوي د فکرونو ترمنځ خلای دغه خلا کوي سي سي راتلونکو ژوندۍ دی کړکچون نه برابر کی. همدا د سي خوشونه تیا تو تاریخواله د ټول عوامل هم کې دې سي یوازنې حل هم داده سي دغه هوسونه کې او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه سي د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي، دغه په اساس باندې باید د خپل ژوند ملګری انتخاب کړي.
هر واپو استاد زیول حق شمس وایي هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیږی او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به اسانه شي.
بهر کې څوک ژوند کوي د هغوی باورونه نسبي دي، ټول هغوی ډېر راحت سره کولی شي تعامل وکړي د بل سره، لیکن هغوی لپاره دومره ستونزه نشته لکه دننه په یو تړلې ټولنه کې د یو چا لپاره مشکل شته. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي، موږ داسې فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي، ولې بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالاً منځ ته راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهي یا پوهېدنه د وجود یوه برخه ګرځي، موږ چې د خپل ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي، هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو، هغه ځای کې چې کوم باورونه وو، هغه زموږ د وجود برخې دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته، ولې لږ بره خفیف شي، دا که خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دویم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی. موږ په کوم سترګه جهان ګورو، په کوم نظر ګورو، کله چې جهان دې نظر ګورو چې ورسره کولی شو تعامل وکړو، ورسره کولی شو ژوند وکړو، په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو، ژوند ممکن کیږي. که داسې فکر کوو چې دلته ناممکنه ده دا شی، یا مثلا ټول د باندې بد دي، یا فقط د یو خاص هدف لپاره زده کول کومه، اما هدف مره کاږي دا چرنه باندې کوي، معلومه ده نتیجه منفی ده.
د نن په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوښنه پوښتل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګډیږي. په بهر کې بیا دغه ستونزه تر دې هم لویه ده، ځکه هلته کېدلی شي له داسې یو کس سره مخ چې نه به یې پرېښودلی شي او نه به یې خپلولی شي. حیا پوپلزی د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان نه یو انجلۍ وه، هغې په یو ایس کې نامزاده شوه، خو غلطي د هغې د فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و. هغه وړ راستر شوی په خارج کې و، لکه وړوکی راغټ شوی و، لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلۍ چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول. تر هغې حده پورې فکر وکړي چې دوی خبره پټه ساتلې وه، نو چې هلته جلۍ لاړه شي پای کور کې، لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی، د موږ د دوستانو نه دا کس وه، نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت، د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بوای فرینډ یې و که ګرل فرینډ ورته وایي، هماغه کس چې دا راضی کور ته دا جلې خبرې دا جلې دې ته مجبوری چې خودکشي وکي دا د څه شي لامل دی دا د لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونو وا په لمړی کې مثلا پټه خبره وساتل شو الک یو جلې یو بل ونه لیدل یو بل سره خبرې ونه شولې مثلا یو د بل په خو یو په عادتونو باندې پوی نه شول توافق ته ونه رسیدل
حیا چې خپل هم په بهر کې کوژده کړې ترې مو پختل چې دې څه ډول خپل کوژدن سره اړیکه جوړ کړه او څه ډول د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو کارونه یې وشول بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې ځکه د دوستانو نه وو فامیلونو نه وو په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد د توایم چې موږ توافق ته بخیر رسیدلی وو مثلا زما خوکه داغی خوکه داغی ناخوکه زما ناخوکه دا هر څه سره تغییر و تبدیل شو وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو سره
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې باره کې لیکن که یو وارې خپله څوک ورسره وغږېږي بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي ورسره یا مسج وکړي یا غږېده دواړه باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي ته څه شی غواړي څه رقم یې څه رقم اخلاق لري او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې او هم یې ورته یو ښه شی وي نو که یو څوک غواړي یو څوک پېژنې له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی شي هغه وپېژنو موږ نو ډېرې لارې شته سي یو څوک پېژنو سوشل میډیا انټرنټ ټول شي چې کېږي
خو استاد ضیاءالحق شمس بیا الکترونیکی اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پېژندنه وشي
زه فکر کوم دوامداره اړیکو ته ضرورت لري تر دې چې مثلا په لنډ مهاله کې وشکولې قضاوت وکړي بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي باید سره نږدې واقعي پېژندنه وکړي دا مجازي پېژندنه ده په دې کې یو بل کوشش کوي چې حداقل خپل عیبونه ووایي حد اکثر ځان خو معرفي کی دوړ خو پام دي دي او د ډیر لری واټن او لری فاصله نه ذهنیت ایجاد ول دي د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجاد کی دي کی مجاز او غیر واقعي حالت ډیر لری تر واقعي حالت پورې د کی یو بل سره وو سی کی مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده هم وي تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي واقعي دولت تاسو یو بل پیژندل لپاره یو بل سره وو سی کی تر څو پیژنه یو بل دا رابطه د سیمانه شي باید چې کله د سیمانه کی به سره شناخت کی او پیژندل کی ټول کې تفاوت راځي اما اوس کې د لری لار نه وي مونږ باید دا ګله به ورسره ونه درو د لری لار فشار دای هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لری لارې دغه ډول اغیز را کم کړي مونږ ته کېدلی شي یو ډول ښه سالمه پیژندنه ممکنه سالمه پیژندنه منځ ته راوړي او کنه پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي ومنځ راځي نور هم
د کوژدې پر مهال ډیر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي د دوی سنجشي برخه ضعیفه کیږي او پیژندنه له احساساتو څخه متاثره کیږي خو که چیرې دوی اوږدمهالو ګټو ته وګوري او عقلانی چلن وکړي ممکن په راتلونکي کې ستونزې ډېرې کمې وي د هرې ټولنې انسانان ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري خو مهمه خبره د هغو پېژندل له هغو سره تعامل یا مخکې له مخکې د هغو ردول دي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
سلامونه په روسیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او د دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماخ تکړو درنو اوریدونکو یو یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکی څخه یو ورځ وروسته خاغله د لاوري لغپل دند لری شو، خو موږ په دې خاطر چې خبري عمومي دي نشر ته سپارو.
د لاوري سپډې رضیا تمنا چې وخت مراکو ک پایلې لدین کو په دې وروسته ورځو کې په کابل کې د برښنا پرچه وی به ډیره زیاته شوې ده. بلا بلا سیمونه دغه راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، که په دلایلو باندې وغږیږي ولې دغه پرچه وی د برښنا ډیره شوې ده؟
پرچوی لدې کابل ډیر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لک شوې ده. دغه یو اساسي دلیل ده، او دغه بل اس دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي او تور خلکو خپل ایر کنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي، هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي زبوج اندازه د برق چې زمونږ په لاس کې ده هغه محدود ده. مونږ نشو کولای چې دغه پورته کو. له دې کبله مونږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس مونږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې مونږ اندازه تقریبا 280 مگاوات برق مونږ په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ویل تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مونږ 50% برق لیگ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوا توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لیک شوی ده. سروبی که ما هم د اوبونه لور دپاره برق مون لیگ ده، او دغه تولیدات چه ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد و لغمان ترکو حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کابل برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یو لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یو لاین قطع شوی ده، او صرف 1.5 مگاوات برق په اختیار کده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو، مونږ یوه دغه حرارتي دستگاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 10 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان موشته تقریبا د اوسط 2 افغانی موشته ورکوي. اگه مون تا دیر زیان لریم، اگه لده که بلا چه دقیقه یو دیر حساس وقت ده، او مون نقوالو چه طور همشهریان تکلیف پکیوی اگه مون چالان کلی ده. تقریبا حدود 6 مگاوات ده دستگان برق توزیع کهو.
رئیس افتاس یادوان اوکره چه تیر اورز ده دوشی پسیمه که یو لین ده مخالفین و لوری قطع شوی ده، و ده برخنا ده پرچاوی ستونزم تردیر دم دینه ده. خو ده برخنا ده پرچاوی ستونز هر کال پا ده موسم که را پیدا کیگه، و سکالیم ده گرمه ده موسم لپل سر ده ستونز پیدا شوی ده. ده کابل خار پزینو سیمو که حتی ده افغانستان پا یوشمیر ولایتونو که پرچاوی دیریگی، نو د بدیل لپاره څه کول پکار دی یا کومي برنامه تاسو تر لاس لاندې لری چې پراتونکو کې د غسونز په دوامدار شکل باندې حل شي؟
لیدې کابل په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېر سړه کیږي خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه ډېر استفاده کوي، تقاضای لول کیږي. مگر په اندازه که په تابستان که هم د کولر قابل برقی شان چې برق زیات مصرف کوي دغه تقاضای پورته کوي. لدی کبل شپکس و پنزوس او ده دریس و پرمنز تفاوت وگوری تای پخپول سندیش کولیشی چه مونگ یا ستونزی لرو او دقای مونگ والو چه خپول پلانونو که وگنجه بود چه خدای مونگ سرمارستی بود که پاینده که دقا ستونزو باید چاره پیدا کن. لدی کبل مونگ ده المرنه روشنهینه برق تولید کهو، باد نه استفاده کهو، گاز طبیعی نه استفاده کهو، او ده انرژی انوبه وزارت و خپل پلانون لری چه بندونه باید تعمیر شی. مگم طول وقت غالی او طول سرمایه غالی، انشالله چقدر وقت که دقا دوال از مونگ پا اختیار که بی بیایی طول تونزه حل کیگی.
پولکی که دستی چه راپورون دستی موجود دی چه ده شمالی گواندی ملکونونا یوشمیر نور بریخنام واردی کی دقا پلان با پا سمر و خروستا عملی کیگی و سون و خروستا با دقا سونزا پا بشبال دول بانده حل شی.
یوه کال ایست ده مونگ کار شروع کلی ده یوه پنزاسا و کلی بولت لائن چه در ترکمنستان در وارداتی برق نه در پار جل کیگی آقا امیدواریو چه در 2018 کال پر آخر که خلاص شی تمام شی پر دغه لاین بانده مون کوله شو چه 1000 مگاوات برق افغانستان تا وارد کلو آقا وقت چه دغه خلاص کیگی دیر استونزی به حل کیگی که کابل که شپک 100 مگاوات برق ضرورت لرو اوسان 300 مگاوات لرو منکوله شو چه 300 تر 300 مگاوات آقا پا کابل که استفاده بکلو او شپک 100 مگاوات چه لری آقا لرو آقا وقت منگ آقا مشرقی جنوبی او کندهارو سیمو تا برقی انشالله برکو.
یعنی دا ویلیشه چی دا 2013 کال تر پای پوری دا بریخناستون زا پا بشپل دا ولباندی حل کی دیشی لگ تر لگا پا کابل کی و پا یوشمیر نورو ولیتونو کی؟
دا غز مونگ دا خواست دا امید لرو چی دا سختم تالا پا مرسته که دغه طول امنیتی ستونزه به حل شی چه مونگ خپل کار کو کارونه په نرمال بنده خلاص وکو مگر که جگله دوام وکلی او امنیتی آلت وخیم شی مونگ تا ده پروژه ده تکمیل کولو هم باید ممکن تأثیر وکی او خدا نخواسته ده وقت من نشو کولی چه خلاص کنم.
یه بلا موضوع رای سیب چه پتی رو شپاره سو کلونو که موگ یوازی پا وارداتی برخنا بانده تکیه کرده که آغلا تاجیکستان نده کلو ازبکستان نده او پا ده سیال که چه پا افغانستان که ده برخنا شدی دارتی هم لیدل که گی پتی تی رو شپاره سو کلونو که ده کورانه برخنا ده تولید ده پاره کمی برنامه پلار واچ اول شوی ولی تروس موگ پا دی ونت وانیدو چه خپلا کورانه برخنا تولید کو او پا بشپل دول ترنه گتا واخلو.
حکومت پا دوالو خواک کار کلیده ده اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جول کلیده چه ده اوبه ده بندونه ده جلولو نه استفاده وکلی او ده برخنا ده تولیده ولو پا حسه که زیاره وباسی مگر منگ خلکو برق تا ضرورت درلوده منگ باید ده دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده و دغه و چه حکومت تصمیم ونیول چه ده انتقالی لینونو جو کلی شبکه جوره کلی او ده دونه استفاده و که او ده آسانه للارنه استفاده و که او برقی وارد بکلی
تصمیم اخ که یو یادونه وکره ده برخنه ده لینونو ده قطع کولو پا برخه که چه ده امدغه تیر او رس پا دوشی که یو لین ده مخالفینو ده لورینا بیشتل شوه ده دغه ستونزه څومره جدیده په تیرو کلونو کې موبایل کې د هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي د مشرقي برېښنا عموما د باد په خاو د تیزین په سیمه کې قطع کیږي همداراز کابل د چکو وارداتي برېښنا راغلي دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي اصلا د دې د مخنیوي لپاره کومې برنامه تر لاس لاندې دي ولی اساسي غم نه خړل کیږي
دغه اساسي غم ټول زیار واسی چه ده حل لاره جوړه کړي حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو، دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته، او یوازې چې هغه وخت انشاءالله صلح په افغانستان کې راشي او د دو دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي انشاءالله ټولې جوړېږي.
څه فکر کوئ ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتېر شوي وي هغه لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموماً ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغو خلکو چې وغولي خپلو ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوي چې د برښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې په بادپاخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کېږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې اوښتی او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ داسې خبرونه را رسیدلی و چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی، د په خپله د اوسیدونکو خلک دا کارونه کړی ده. موږ هر چې دوی خواستونه و موږ هغه یې برآورد کړی ده، که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپله آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا هغوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنې هغوی ته برق نه ورکول کېږي؟ فکر نه کوي دا د هغوی په حق کې ظلم دی؟
دغه ابدا دغه ظلم نه دی. له دې کبله چې برق رسولو یوه خپل یوه تخنیک ټکنالوژي ده، که یو سلو لس کلی ولت برق وي هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسو وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یوه کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې 100 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دا خود داسې نه ده چې په دری کې وایي چې چیلک واچوي، دا خو نه کیږي. موږ تاسیسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي، که دونه د دغه دوه نقطې نه پرمنځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وي دغه مصرف په همدغه وخت کې نو چې دا باید جوړ شي. اما امیدواری شته، موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ته ووایي چې که تاسو ما ته برق ورکوي خا که نه یې ونه ورکوي موږ ستاسو لاینونه قطع کړو.